السلام علیکم دا مشال ریډیو دې وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني سجمل و در سره په روانه خبرونه کیم په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسدی درته وړاندې کوي
وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکام شوې دی د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون مسوالو تختولې او نیټو هیوادونه وایي له افغانستان سره بعد د 2014 کال وروسته هم پوځي مرستې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکام شوې پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولس د 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی و
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
منګورا میں لا هلیکاپټر او سارلا هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونا او پخوانی مات اسپیتالونه دي دا سوداره ته لګا ګرانا پریوته خو ک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزي
میں تو فرق نہیں پڑتا
هغه په منګوره کې د ښځو لپاره د بیل پوهنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ د خلاصولو او د چکدرې نه تر کالامه پورې د موټروی تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړ د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی لا درکه شوی دی د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډټ کالج اپشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درکه شوی دی نوموړي تور ولګوو چې کېدی شي زوی د ده په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولی وي
طالبان یې بولي یا دغه یې بولي دا ګرد تقریبا د دې کوارټران دلته دي او هغه طالبان چې هغه زموږ د پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغو خلکو دي
لا هم کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې خو په دې وروستیو کې د پنجاب د پخواني ګورنر او د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم زامن له وسلوالو ډلو لخوا راخوشي شوي دي په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې دی چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې ده د دغه کیمپ مشر سید اظهر علي شان مشال رډیو ته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وژنه بند کړي
مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداریانو دې پوره کړي او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپا وایي چې مونږ خپله ټارګټ کېږو تاسو له بس تحفظ ورکوو
د خیبر پختونخوا د پولیسو او چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنې زیاتې شوې دي او دوی به ډېر زر مخنیوی وکړي د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان ځانمرګې حمله شوې د پروان امنیه کماندان محمد زمان مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه نن 10:30 بجې د کلا نصرو په سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو حمله کوونکي له چاودېدونکو موادو بار کروله موټر د بهرنیو ځواکونو له پوځي موټر سره وجنګوه او زیاتوي د تلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته بلخوا والو طالبانو د حملې ذمہواری منلې او ادعا کړې چې په دغه حمله کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل پورس په استنبول کې پیلېږي د نړۍ د 1250 هیوادونو ولسمشران د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکی پرون مشال رډیو ته وویل عبدالله عبدالله به پر ځینو نورو مسلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي افغان ولسمشر وای افغان خزی توانیدلی چې نن ورځ د چا له همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیسې او افسرانې دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي او زیاته کړه حکومت به په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی په ورځ په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې دغه خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله مند دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټري ینس سټولتنبرګ ویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هواریدی شي او په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل نیټو هیوادونه به له افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. ریپورټونه وایي مصری الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې دا چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز له ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کېدونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. داود مشال خبرونه.
خبرینم د فرخنده اسد نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د بدلون لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي نارې پاړه وزیر اعظم نواز شریف په سوار کې ویلي تاسو چې د بدلون پاړه کوم خوبونه لیدل هغه دلته نه دي پوره شوي.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د پاکستان د لرې پرتو سیمو خبریالان وایي د میډیا زیاتره ادارې دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له وجې د خبریالۍ معیار ورځ تر بلې خرابیږي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. اوس نن سبا چې کوم حقیقي نو علاقایي صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی.
او په اونیزه خبرونه جمهوریت کې باورې چې په افغانستان کې په توتاب پروژه کې د حقونو ترلاسه کول لپاره د مظاهرې وروستو کارپوهان څه دریز لري.
دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي. دې څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا ټیکنیکالیټي هغه تخنیکي مسایلو چې بیخي د له نظره اوتباسي بیا دا د توتابم همدغه یو مسله.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړي چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې پر ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسي غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې نواز شریف د جینکو لپاره د پوهنتون او د سید شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنځورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنځورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لویه ګڼه ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدلو هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نه وای راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لورې ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یئ او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سوات ولس لپاره ډېر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایرپورټ خلاصولو اعلان کوم او دې ایرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټر وے پتر ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیله پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه شي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف پسوات کی جلسہ او بیا دسوات ولس لپاره اعلانونو په اړه دسوات مقامی ورسپانې ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای
نو دا دیتا منګل کا په خنه زرګو خو خلک چې د کوم اعلان په تمو واغه ونه کړې شو زما خیال لري چې هغه د کسٹم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه دا غي اعلان ونه کړې شو نو خلکو کې لګه مایوسی ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دورہ پداسی حال کی اوشوا چې د مخالف ډلو پی ٹی آئی لاړخه په بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د سوکې څخه د لړکې دوه غوښتنی کوي. بلخوا هم دغه منګور اګراسی ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ٹی آئی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر جواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل، نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سوات ته تللی نو ټاکل شوی ده چې عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هیواد د لویو مخالفه ګوندونو مشرانو دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او که نه د یو بل پر ضد سیاسي کمپین پیل کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لپو امل خټک نه کړی دا. انو غوای
ولې کله نه چې دا پاناما لیک ته خبره رامېسته شو نو دین خپل بیا نور چې نو دې مېس کې هغه تو تریخواله زیات شو. نواز شریف اعلان وکړو چې هغه به د مخالفینو جواب چې نو هغه به په عوامي قوت سره ورکړي او هغه سلسله کې هغه شروعات چې نو هغه د خیبر پښتونخوا نه وکړي. نو ضروری خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے دا تحریک انصاف حکومت تے او عمران خان پارٹی چ جنوال تا حکومت کے دا نو مسلم لیگ غواڑی چ دا اغپا علاقوں کے چ دے یا دا اغپا صوبہ کے چ دے نو خپل طاقت مظاہرہ کی او اغه تو خی چ اغه سرا پاغ علاقوں کی چکم دا تحریک انصاف علاقے دی سمرا خلق دی او سمرا سیاسی حمایت موجود دے. بیا پا جواب کی چ دے نو تحریک انصاف ہم چ دے نو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې غیم بیا جلسه کې یو څنګه چې تاسو وې چې نواز شریف لاو ته نیچې بیا عمران خان چې نو راغله وی په غزه ته د سوات مثال پرون دلته نواز شریف سره جلسه وکړه او سبا چې نو ورپسې عمران خان را روان دي.
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي په بنو کې بیا خبرې کړې دي د تحریک انصاف په حواله کړې دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورو زمینی حقایق هم ورسره دي. ضروري خبره چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدی نه شي. او دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کله تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو حصو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده تبدیلی چې دنو هغه رنګ نه راغلی. یو دویمه خبره دا ده چې خلک چې دنو مشکلات او مسایلو کې کمی نه دی راغلی. که تو وګورې نو حکومت نایلی په دې کې ده چې هغه هر کال چې دنو د اویا فیصد نه سوا ترقیاتی بودیجه چې دنو هغه استعمال نه کړی شي. په خپله بل ورځ عمران خان د بنو په جلسه کې خلکو نه تپوس وکړو چې تبدیلی په صحت او په تعلیم او په پولیس کې راغلي د خلکو ته نه دراغلي. نو دا ټولې خبرې دي چې دینا مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې د عمران خان ته دا پیغورونه ورکړي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکړي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لبه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کار وکړو، د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
تاسو د سیاسي چارو په امل خټک مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فورن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو پړه له حکومته اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال په یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و چې ته بیا ځنو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریز وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتی ته زیان رسیږي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به د دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پېښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دې پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا لکه روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصی اجازت نامه هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شي. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فند نه کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د شیعه مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یوې شیعه ډلې تنظیم مجلس الوحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د دغه احتجاجي کیمپ مشر کوونکی سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته وویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي دي، خو ولې موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکولو لپاره چې دوی د خپل ځمېداریانو د پوره کړي او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاثر وسط تحفظ ورکو.
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی چې د شیعه ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوالی راغلی دی او باید حکومت امنیتي ځواکونه په دې اړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
منګه فقط دا نه وایو چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې منګه دغه آواز اوچتو چې اهل سنت دی یا نه، انسانیت قدر و قیمت په قدر چې هغه واضح شي اور پاکستان کې د انسانیت قدر و قیمت هغه وپیژندل شي.
سید اظہر علی شاہ وائی چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې چې کوم د مفاداتو جنگ دی، دا د هغې یوه برخه ده.
دا صرف زموږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی.
دا د ونډه چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګڼې هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړنلاره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خبری جنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی شوندم ډیر اغیزمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي. دغه بې کوره کړل شوي سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستانه شوي دي. د تیرا دغه سکان وای په خای ډیر په آرامه ژوند تیرولو خپل مذهبي رسمونه به یم ترسره کول، خو اوس له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
په دې وروستو کې د اپریدي قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي، مشال ریډیو ته وایي:
نشلو بارای کوم برخیلین کنا و دو خلکو نه مخ شولې چې تکلیف مونږ نه وکړي. چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کوو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مو اب مو باندې وو چې غورنه بین باندې داز مزایل بیرغلی برنه بین غلی بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شولو او کورونه ویرون شولو او چې څنګه بدل دا کټلی هغه نه په زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه دود وکي.
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وای:
او بیا به زاس ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسوله او پر خوندي او براون چې چې و اندل تا پوتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولگا سبچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوز په مزدوری نه پی گزګه چې پیسې هر تم دل تر نه پوتیو او کوز پر آیات کې چې کوم دای پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوه. بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی خو د کونو نن سوي او نور جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي. ولې من دا د کونو نه کول وس من دا د کونو نه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکې بین کول خو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغې تقریبا درې څلور سوه خونې وې وس نری نشته رای څلور پنځه خونې مایلا پاتې شوي.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلته حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوي چې په نتیجه کې یې ټول خلکو دغه سیمه پریښې وه، خو اوس ورته ټول خلک بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د لرې پرتو سیمو وړو ښارونو خبریالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبریالۍ معیار روس تر بلې خرابیږي. دغه خبره د چارسدې نوښار او مردان سلو خبریالانو په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن رابللې وه. تفصیل د زلان یوسفی په رپورټ کې.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال رډيو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ آف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو خارونو چې کوم سو صحافیان یا سره کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې د صحافیانو سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دیدو جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد التا کیږي.
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی او زیات بهتر طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی خدمت کوو. دي
د نوخار یو خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغوی د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي خو هغوی مجبوري دا چې هلته کې بال بچن ساتل دي نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي نو هغوی ورته سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي. هغه فل ټایم صحافت ته هغوی ځکه نه شي ورکولی چې دا هم مسئلې دي، حالانکه یو اداره مونږ فیسیلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراعات او سیل وتړي نو زمونږ نه ښه رپورټنګ اړو خو کولی نه شي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې به د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسف زئی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نېټو سرمن شیوای افغانان کووي به د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. یان سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ په دوام خبرې شوې دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوې له ځانه واقعي جرأت، هوډ او مسلکیتوب ښیي. دوی زموږ له روزنې، مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ سي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان، افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې برېټانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل برېټانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیاردو ډالرو ته رسېدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر درې نیم لکو رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو مشال ریډیو تاسار اوریدونکو. اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نه بلند خبرونه وارو. وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ خلاصولو اعلان وکړ. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون وسلوالو تښتولې. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وایي زوی اسد خان ترین چې په کیډیټ کالج پښین کې افسر دی پرون نامعلومه او وسلوالو تښتولې دی. په پیښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو وجنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل پورس په ترکی په استنبول کې پیلېږي. افغان ولسمشر وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکارۍ بغیر خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په زیاتولو په درېیم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې، وویل افغانان اوس د خپل حق لپاره غږ پورته کولی شي. تېره ورځ په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د ناټو جنرال سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارېدی شو. په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي، چارواکو په استانا او المات ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي. رپورټ نوای مصرې الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز د ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. لند خبرینم د فرخند اسد نه واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې سروې. په نننې خبرونه کې سیاسي فعال او وکیل سنا گلزار ملمنه ده، او د دې خبرونې قربانا ملیحا میرزاده ده. او د خبرونه نن موږ تاسو ته په تکراری بڼه نشر کوو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زما لري حامد ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره سنا گلزار ملمنه ده. سنا د پېښې لپاره وکیل ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ور پېښو مسلو لیکنې هم کوي. سنا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني ستاسو نوم سنا چې تاسو موږ له وخت راکو. د پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
چارسدا زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسدا یو کلی دی د پښتونخوا کې. پکې زه به دا ووایم چې د هغه ځای چې کوم خویندې دي هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته ران شي نو هغې سیل ته یا هغې چې کوم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
ښه، نو بیا ستاسو څنګه بدله کیسه وه؟ ماشاءالله تاسو وکالت کوئ، بیا د ځوانانو لپاره هلی زلی کویل؟
زما خور ده، مونږ ماشاءالله د خپل پلار په سپورټ باندې هغه په ډېر تیر محنت باندې چې کوم دی هغه خپل خاندان ته ونه کتل، هغه خپل د کلي ماحول ته ونه کتل. هغه چې کوم دی مونږ راوستو پېښور ته، په پېښور کې مونږ دلته په هوسټل کې زمونږ ایډمیشن وکړ، بیا مونږ باندې سبق وی، بیا یې مونږ فیل ته راوستو. نو زه یم چې قدم په قدم تر نن ورځ پورې چې کوم دی مونږ ته د خپل پلار سپورټ دی او د خپل پلار رپورٹ په وجہ مونږ نن په دې ځای باندې یو.
تاسو وکالت کوئ نو کو د وکالت تجربې پراته وایا دا څنګه زده کړه ده څومره محنت غواړي جینکې بیا دې کې څومره خپل قابلیت ښودلی شي؟
زه وایم چې زمونږ د سوسایټي جینکې په یو فیلډ کې په یو میدان کې په یو ځای کې په یو جوب کې هم د سړي نه کم نه دي. چې څه سړي کولی شي هغه هر څه جینکې کولی شي، خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي. هغه داسې چې اوس الکوم ایل ایل بی او کې د قانون سبق وي، جنیم د قانون سبق وي، خو جینکې چې بیا عدالتونو ته نشي راتلی. د هغې یو غټه وجه دا ده چې په عدالتونو کې چې هغې راشي نو زمونږ چې کم سړي وکیلان دي نو د هغې چې هغه کم رویه وي. زه وایم چې عدالت کې د هر مینټلټي چې کم خلک دي هغه عدالتونو ته راځي، نو د هغه ماحول د وجې چې کم دي زموږ خویندې د قانون سبق وي، خو هغې بیا د هغې نه فایده نشي اخیستی. زمونږ په خویندو کې دومره اویرنس پکار دی چې هغې د خپل د وکالت دومره ګران سبق وي چې بیا هغه هغې راشي د هغې نه څه فایده هم واخلي.
تاسو څه سبق وایې؟
او زه د فشار یونیورسټي نه ایل ایل بی کوم او زما اوس فاینل ایئر دی او سری او سری زه پریکټس هم کوم. فیملی کیسز چې کوم دی هغې کوم او کریمینل کیسز و سری هم. خو بیسیکلی چې ما ته فی الحال لایسنس نشته زه کیسز کولی نشم، خو زما خو بیسیکلی د هائی کورټ وکیل ده. زه د خپل ایکسپیرینس دوا جایا د خپل زموږ کې د سوسایټي کې فیمیل ته څومره چې پرابلمز دي یا څومره د هغې د رایټ وایلیشن کېږي، او د هغې د وجې زه وایم چې ما ته وسری وسری پته لګي چې دا ډایورس چې کوم کیسز دي په دې کې ولې اضافه کېږي. دا ته نور چې زمونږ د کوم واده کړې خویندې دي هغې ته څه داسې مسائل دي چې د هغې د وجې هغې د عدالت لاره اختیار کړي.
تاسو ته په لاره کې څه مشکلات وو او یا اوس هم موجود دي؟
مشکلات عمدہ یہ چې په خزه کې کم دا همیشه د ډومیننت پوزیشن دا وایي چې کم دی همیشه شاته پاتې شوی دا سٹارټ کې زم رالم کورس ترالم کالج ترالم یونیورسيټي ترالم ما تم ډیر مشکلات وو. هغه چې زب یونیورسيټي ترلم یا د سپیچ خبره بشو یا لاس کې یا دغه شم بیا ما او پتن چې زه از جونیئر چې زه عدالت ترالم ما از ټرینی چې ما دلته عدالتي قدم کې خو کوم سینیئر چې زمون کومو بجای د دې چې اغي زه سپورټ کړی دی اغي مال حوصله ځای کړی وینم. ما ته به همیشه اومدا یو خبره په اوریدو کې ملاوي ده، ما ته به مونږ د وکالت مسته جوړ کړه چې سبا ته جوړ کې
چې اوریدون کې ټلیفون کړی دی اغي توار ورکړي.
چې له خاصم له افغانستان مل منه نه پښتنه کوم چې ابل اور د افغانستان د خزینه وکیلان رپورت وو نو اول مر د سند سره ما خپل کې نلیر علاقه تکړه لې سین نه چې و د سفر مخ دی یو نه د کور د غوړو د خاصم ته ډیر سند پیښې دی نو دا چې سره مخامخ سي او کنه او خلجن بل ما استاد ډاکټر وینم په اړه د دې خور د پاره یو غیټ جوړ کړی دی. وي پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي، پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي، اخلم بلا سکی قلم ځان ته حق لټوم.
ډیر مننه هيله. یو بل اوریدونکو ته ورزو.
زه د افغانم د ایران د تیرال څخه ټلیفون بلی ګم په دغه د ملمنونه وز یه وشتمه پړی ده باید زموږ خواندې میدان ته راووځي خپل خاک وغواړي چې خاک ونه غواړي مبارزه ونه کړي دا وخت پیروزه نه شي. په موږ باندې دا سفر مطالعه شوي دي په ټول تاریخ کې د دین په حساب باندې د مذهب په حساب باندې د پښتو په حساب باندې د تر ټولو کومونو نه موږ تر شا پاتې کړي یو. اوس په اسلام کې یلم په نرو په شته باندې فرض عام دیني یلم عام دنیایي یلم باید ضروري انسان وکړي. جنکه یم د پلار اولاد دی، الکم د پلار اولاد دی. په ټولو کومونو کې اسلام په د پلار په میراث کې خاک ورکول کیږي پښتانه نه ورکوي. واده چې کیږي جنکه او الک د دوالو نظریه باید رضایت واخیستل شي، باید عملي مبارزه وکړي باندې نور مخ نه نسم د خدای په نام.
ډیره مهرباني تاسو خپل نظر وړاندې کو، بلکې هم تاسو کوم نظرونه موږ ته ښکاره کړئ. پای بخپله د سنا سره خبرې کوو ځکه چې هغوی هم د په دې ټولو موضوعګانو باندې لیکنې هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته. د هیله درخواست هغه خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړه، دوی وایي چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وي او کنه. نو تاسو خو وایئ چې ماشاءالله تاسو د کور لخوا تاسو سره ملاتړ حاصل و، تاسو ته سپورټ درکو. باقي چې کومې ستونزې تاسو خوده لیکه هغې ته دوام ورکړئ چې تاسو وایئ حوصله شکنی به کوله ستاسو مشرانو.
دا سی بہو چی ما با یا چاند تپوسو کو یا صدا بشو نو ما تا با اغا رسپونس نو ملاوی دوستو چی ما پیلا سوچ کرو چی زبا عدالت تزم ما تا بدا کی گی نو ما اغا طول پروبلم چی کم دی اما فیس کر دی سر بزا ما دارا یو پتی خفشو ما بوی چی بجے زدی چی تاسو مالا خوص لفظا یو کے چی تا سودنٹا می داغی باوجود تا پیسے سم کی نو تاسو ما تا دا سی خبر اوکا چی زبا رالم نو بیا قبل رز بزا ما عدالت تا یاد نو تا بڑن نکی
تاسو اراده وا مضبوط وا ماشاء الله تاسو خپل کار کوي لګیاي
زما الله شکر دی زما برین کال دی بلکې زما با اوس فائنل 2-3 منتھ بعد زما فائنل کمپلیټ شي بیا به زه لایسنس سوالم بیا به زه خپل کیس هم کولی شم خو زه خپل دغه اوریدونکو خیانت ته چې څوک دی ټایم زما اور زه هغې ته دا ویل غواړم زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ اسلام دی زمونږ قانون دی هر هغه حق چې هغه سړي له ورکړی دی هغه حق هغه د سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اکو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق دی او کم سړي ته ملو شوی دی هغه حق ښځې ته هم ملو شوی دی نو د کورونو نه روزې د خپل ایجوکیشن
او دیرور چې ټلیفون کړو دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانه ده نوې وخت راغلی دی او اسلام هم په ښه زبان تعلیم فرض کړی دی او هغوی ته حق ورکړی دی بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره ښځې مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رای ضروري ده نو تاسو د دغو ستونزو ذکر وکړئ چې کومې مهمې ستونزې دي خویندې ورسره مخامخ دي او تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ
اوس موږ به وګورو چې پنجاب سایته دي سومرم چې دا دی وی کې ما او قتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پیلا به موږ چې پښتانه داسې دي نه اوس چې سومره موږ وګورو همدا پنجاب سایت دا بلوچستان سایت دا چې اونر کیلینګ شروع دی د غیرت په نوم باندې قتل زه دا ویل غواړم چې د غیرت په نوم باندې قتل اوسه پورې یو پلار یو زوی د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی که نه دا قربانۍ به صرف ښځې ورکوي سړی کو په خپله مرضۍ واده وکړي خیر دی ښځه که په خپله مرضۍ واده وکړي نو هغه چې کوم دی نو د غیرت په نوم باندې قتل شي ښځې کې زه وایم چې دومره اویرنس پکار دی چې یو حق تعالی قانون درکړی دی یو حق تعالی اسلام درکړی دی بیا په ښځه کې دومره اویرنس پکار دی چې هغې ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلوم
دا کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې که نه د ناموس په خاطر د ښځو وژنه بیا پر ښځو جنسي تیری دې مسلو ته که تاسو ګورئ نو قانوني نظام دی لپاره څه دی د سزا نظام تاسو چوکې وکالت کوئ
په قانون کې د دې لپاره سزا ده ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو لور باندې لاس اوچت کې د هغې هم سزا ده بیا ته د یو لور چې کوم دی د هغې زندګي ته د هغې نوالې ته هغه مړه کې هغه هم د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترین سزا ده اکو ستا پلار وي اکو ستا رور وي بله خبره ده چې په اسلام کې دا راغلی دی په قانون زه خپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنټلی په پېښور غونډې کې دی کې شوې ده چې یو ښځه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پس چې کوم دی خپل اوخي سره واده کور غوښتل نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې هم اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړو زه دا وایم چې یو انسان ټیک ته یو انسان تعلیم نه دی کړی نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلي دي چې اوخه چې کوم دی هغه سره چې سرسوخ تا خور ناستی هغه ستا لپاره محرم دی خو چې کله خور وفات شي هغې نه پس هغه نامحرم دی او نامحرم سره نکاح جایز ده
تاسو څه مقالې هم لیکې په اخبارونو کې لیکنې کوئ نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو څه لیکل کړي دي او کنه او دغه مسلې راپورته کوئ
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دی په ښځو باندې چې زمونږ کوم ظلم کیږي هغې باندې ما لیکلی دی بل زمونږ په نن سبا په معاشره کې چې کوم د طلاق چې دا کوم رجحان روان دی زمونږ چې کوم فیملی کیسز ما څومره په 3 years کې وکتل نو هغې باندې ما لکه ډېر زیات زه په سوچ کې شوم چې اخر داسې څه وجه ده چې هر دویمه ورځ باندې طلاق هغه چې ما وکتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما وکتل څومره چې ما هغه وکړو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسېدم چې همدغه وجه ده ارلی میریجز چې کوم دي د څه ماشومې د واده ټایم نه دی څه ماشومه د واده نه د مخکې چې کوم دی د هغې د عمر پوره کېدو نه مخکې ته د هغې واده وکړي بیا یو جینۍ یو ځای کې واده کول نه غواړي ته د هغې د مرضۍ خلاف واده وکړي
تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ نو د نېشنل یوت ارګنایزیشن تاسو نائب صدر یې نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکړئ چې تاسو څه کوئ ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه
د نېشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم بیسیک مطلب دی هغه دی چې زموږ چې کوم یوت دي زموږ چې کوم خویان دي زموږ دا ونگ دی نیشنل ارگنائزیشن دی بیسک مطلب اوم دا دی زمون کم خویان دی زمون کم رونا چه کم پا یونیورسٹی کی دی کم دی یونیورسٹی نا باہر دی اغیل دا اویرنس ورکول اغیتا دا پولیٹکس بارا کے ضروری ندا چه اغیل یا یو پارٹی جوائن کی یا اغیل مخی دا سیاست لار اختیار کی نا بلکہ اغی صاحب دا سیاست متعلق دومرا اویرنس بلکہ ہر اغا شہری زمون دا ملک چی اغا تا دا سیاست پا بارا کی دومرا پتہ بھی سیاست سشے دے سکول دی دا خپل ووٹ استعمال چکم دے اغا سنگا کول دی خپل نمائندہ چکم دے اپا خپل مرضے باندے سنگا منتخب کول دی و دا نیشنل یوت ارگنائزیشن کے دا ہوا ینچو یا دا ہوا زوانانو چکم دی مون ٹریننگ کو
دا راتلون کی لپارا تاسو سا پلانو ندی
فیوچر دا پارا زما انشاءاللہ جودیش تا ارادہ را چیزا جودیشی اگزیم ورکم جودیشی دا انصاف طرف تا زما زیاد دغه دی بل زما دا جیل کی چی حقا زما خویان دی چی کم پا جیل کی دی یا بی گناہ دی یا گناہنگاری اغی دا کی سنو چی کم دا یا اغی نشی برداشت کولی او دا حقا خرچی دا وجی اغی پا جیلونو کی ناسی دی نو زما چی کم زا جودیشی دم زما ارادہ را حضیم چی زا خلی حقا خویان دی چی زا وکالت تراشم زا فیسس رسٹارٹ کم زا لائسنس و اخلم او دا خلو حقا خویان دو مدد اکم کم دا کیس خرچہ دا نہ برداشت کولو دا وجی اغی پا جیدونو کے ناسی
دیرہ دیرہ مہربانی سنا
دیرہ مہربانی
تاسو دا مشال ریڈیو پا سروے پروگرام کی نن لسنا گلزار سر خبر واوری دلی مونگا امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخ شوی بی دا پروگرام وقت سر ترسی دلی دی دا زان خیال ساتے دا اللہ پامن
مشال ریڈیو دا سوری اور عیدن کو اس وقت شب دے دو انیس خپرونی جمہوریت دیروستیو کے پا افغانستان کے گنو کسانو دا توتاب پا نوم دا انرجی پا پروژک کے دا حکونو ترلاسا کولو پا مخا مظاہرہ اکڑا دا جمہوریت پا ننن خپرونا کے مو دا دے سیڑلو حسا کری دا چی دا حکونو غختل لپارا مظاہرے کول دا سر ڈول سیاسی عمل خکارندوی کبی جمہوریت خپرونا ارون پامیر ساحل جوڑوی رازی چی ورتا غوکشو
د توتاب پنوم پروژه څه ته وایي د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنی او اغیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بېلګه یې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزي د بامیانو له لارې د تیرېدو پرېکړه نوي شوي د لاریون تر پیلېدو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان ازبکستان تاجکستان افغانستان او پاکستان سره تړي له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان
د څو پروژې دي یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د کرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه
ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې ته د دلو مفت اجازه ورکړي چې هغه به چارجی نه هغه یو پروژه ده او بل دې دلته سره مکس کړی دی یعنی مسله دا ده چې دلته مکس وی دی ګور کابل سم برک راځي دی لاله خاصه 1000 چې دا برک د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې کیر شي پاکستان ته افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي نو د دې ټول چارې په خاص سوي وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینونو لپاره چې کم جوړي دا باید په دې ساحه کې ختیځ چوري یو سړک موجود وي که څو خراب شي دا ژر جوړ شي نو که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده او هر کال دا 45 څخه تر 50 میلیونه ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي دا تیریږي
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارهګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي او دا د توتاپ هم همدغه یو مسله ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو څخه هغه ویل چې مور درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کول شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو خو اته داسې ملک دی چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عمل ان پکې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نو یو نو چیلنج کوي
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل غوښتنو لپاره غونډې لارینونه مظاهره او احتجاجونه وکړي خو قانون دا هم وایي چې لدې حق باید ناوړه ګټه وانه خسته شي
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مخدو مقاصد او غوښتنو لپاره لارین ملکي او په غونډو کې ګډون وکړي دا د خلکو اساسي حق دی د حقوقي لحاظ دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي هغه څه مهم دي د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لارین کولو د غونډو کولو د انتقاد کولو حق ورکوي د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه وو چې د توتاب پروژه تخنیکی او اقتصادي ده
دا ټول مظاهره کوي په لاره دلته خلک یا کوم کسان سره وتلي وي په لارین کې په مختلفو پروژې مختلفه کوله چې ګنې هغه د دې د سینه باید تیر شي د مشخص سینه باید تیر شي ځینې مسایل چې دي هغه د تخنیکی دي یعنی ځینې اقتصادي او مختلفو پروژې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونشي هغه تخنیکی دي هغه کوم استعلان او ارزونه چې د حکومت د مسؤول د ټول خوره کې دي باید هغه واوري شي او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکی ارزونه چې کوم مسؤول هغه په اقتصادي او د پراختیا لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي
جمهوري حقوق له ازادي د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې باندې دوی حق څنګه استفاده کوي د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپل یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني دا یو سم حالت نه دی یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي یعنې یا په مظاهرو په لارینو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کا ولت حق ولري او دا جرأت وکي خپل حق د پاره پاتې دلی شي مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلې دي که په ناحقه پاڅېدلې دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نیشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وایي برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزید ځکه نه تېروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورئ، د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی. دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه دا چوټاپ چې دی اوس ورته یادی، دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تېرېږي چون چې هزارګان روېدي. یعنی د دوی ادا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده. دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غني قوم هم وری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غني یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې څخه نه تېرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمند دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وايي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د دې خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولنه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ځکه دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده. دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده. صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي.
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي، چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنې دغه یو پرکټیس باندې بدل سي، سبب ډېر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي، څو پورې حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیز مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هیرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو، د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې، هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایت کېږي او تحریکات به ورسره کېږي ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، ترڅو چې سواد یا لټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي، سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي، سیاسي شور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړېږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي، او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندویي کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا.